د مازدیګر شپږ بجې شوې. دا ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره يم. السلام علیکم. دا خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبرې شي او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 اوریدل شي. په روانه خبرونه کې مو په کابل کې لنننیو چاودنو او ډزو خبرو هڅه کوو چې د پیښې په ځای کې د ازادي رادیو له خبریال سره ټلیفوني رابطه ونیسو او د نړیوالو خبري اژانسونو له وروستیو معلوماتو هم په دې رابطه خبر کړو. خو تر هر څه مخکې خبرونه فریده هوډ سیفی اوروي.
وسلوالو د کابل په نوی ښار کې څو چاودنې کړي. په غور او هلمند کې لا هم جګړه روانه ده. افغان او نړیوالو ځواکونو د حقانی شبکې درې غړي وژلي دي. په پېښور ښار کې یوې بمی چاودنې خلکو ته مرګ ژوبله واړوله او روسیې د سوریې له حکومت سره په اصولو کې موافقه کړې چې د جنیوا نړیوال کانفرنس کې به ګډون کوي. د کابل د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو په څلورمې ناحیې کې د امنیه قمندانۍ عامه ساتنې په معینیت باندې وسلوال برید کړی دی. نن د کابل په شارینو سیمې کې د دې چاودنو په اړه باندې پروانه خبري مجلې کې مفصل معلومات لږ وروسته اورېدل شي. نن له غرمې مخکې په 11 بجو د غور ولایت د دولینی په ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې لا هم دوام لري. د ازادي راډیو خبریال د غور له ولایت تول چې په دې پیخي کې د امنیتی ځواکونو څلور تنه ټپیان شوی چې د دوو تنو روغتیایي وضعیت ډیر نازک دی. د دولینی د ولسوالۍ امنیه قمندان حبیب الله کونړی ازادي راډیو ته په ټلیفون کې ویل په سیمه کې وضع ډیر خراب ده. تر اوسه طالبانو د دې حمله په اړه څه نه دی ویلي. د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ په ساروان کلا کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د 15 ورځې لپاره جګړه روانه ده. افغان پوځ وایي په دې جګړې کې پنجابیان او نور بهرنیان له افغانانو سره په جګړه کې ښکیل دي. د جګړې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړی شوی. د یو بل خبر له مخې د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې څلور پولیس وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالضیا ازادي راډیو ته ویل نن سهار شاوخوا 9 بجې د هسکی مینې ولسوالۍ د شپولی پل سره نږدې د دوبندي په ساحې کې د سرحدي پولیسو پر موټر چاودنه شوې چې له امله یې 2 تنه پولیس وژل شوي او 3 ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. او د افغانستان په اړه وروستۍ خبر دا چې افغانستان او افغان او نړیوالو ځواکونو د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې په ګډو عملیاتو کې د حقانی شبکې درې غړي وژلې دي. ایساف په یوې اعلامیه کې ویلي د پوځي عملیات د چهارشنبې په ورځ د حقانی ډلې د هغې جګ پوړي قمندان د لټولو په مقصد ترسره شول چې پر افغان او نړیوالو سرتیرو د بریدونو لپاره یې د سړک د غاړې بمونه جوړول، وسلوالې حملې تنظیمولې او د حقانی شبکې د مشرانو لپاره یې معلومات برابرول. په پېښور ښار کې نن د یوې بمی چاودنې له امله لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. داسې ښکاري چې په چاودنه کې د سیمه ایز دینی مشر حاجي هدایت الله موټر په نښه شوی و چې هغه ته زیان نه دی رسیدلی. چاودنه د علوم اسلامیه مدرسې بهر د جمعې د لمانځه له ادا کېدو وروسته وشوه. تر اوسه نه ده څرګنده چې دا زن وژونکې حمله وه او که بمی چاودنه. د حملې مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. د هند پوځ وایي مشکوکو یاغیانو د هند تر اشغال لاندې کشمیر کې د پاوز پر دریو عسکرو يرغل وکړ او وی وژل. د هند د پاوز یو ویاند ویلي عسکرو ته معلومات رسیدلی وو چې یو شمیر کشمیری وسلوال د بوچو کلی کې پټ دي او هغوی نن د جمعې پورې سلته د لټون په مقصد روانو چې حمله پرې وشوه. د حمله د هندي کشمیر د سرینګر ښار د جنوب په 70 کیلومتره کې شوه ده. تر هغه وروسته چې ایران ډیر شمیر کاندیدان په انتخاباتو کې د ګډون وړ ونه بلل، متحده ایالاتو د ایران د راتلونکو انتخاباتو پر اعتبار شک څرګند کړ. د ایران شورای نگهبان د سه‌شنبې په ورځ د برجسته کاندید علی اکبر هاشمی رفسنجانی په شمول ګڼ شمیر کاندیدان د جون د 14مې په انتخاباتو کې له ګډون منع کړل. شورای نگهبان له 200 کاندیدانو څخه یوازې 8 تنو ته چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای ته سخت وفادار دي په انتخاب باتو کې د ګډون اجازه ورکړې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته د خپل سفر په لړ کې ویل ګومان نه کیږي چې دا ډول کاندیدان دي خلک ومني. د ازادي رادیو ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد حکومت په اصولو کې موافقه کړې چې د جنیوا نړیوال کانفرنس کې چې د روسیې او امریکا په وړاندې جوړیږي ګډون کوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایند الکساندر لوکاشیویچ نن اویل دا مهال ناممکنه ده چې دغه کانفرنس نیټه وټاکلې شي، او دا ځکه چې تر اوسه نه ده څرګنده چې د سوریې د رژیم د مخالفانو په استازیتوب به څوک خبرې کوي او څومره قوت به ولري. په عین حال کې د سوریې د ملي ائتلاف اپوزیسیون نن هم په استانبول کې خبرو ته دوام ورکړ او بحث کوي چې د جنیوا په کانفرنس کې به د بشار الاسد د رژیم له غړو سره خبرې وکړي او که څنګه. د سوریې په دوه کلنې شخړې کې له 80 زرو زیات کسان وژل شوي دي. او یوې سختې زلزلې د روسیې لرې ختیځ ولړزاوه. د روسیې د زلزله سنجونې مرکز وایي د دغې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 8.2 درجې وو او مرکزي د روسیې په ختیځ او د جاپان په شمال کې وو. د زلزلې ټکانونه په مسکو ښار کې هم حس شوي دي. د زلزلې د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي خپاره شوي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبری مچاله اوري. د خبرونه په دوام کابل ته ورسو. هلته مول نننی بریده او چاودنو خبرو.
پولیس په تمام قوت و توانایی د ریسه حضور در سهار کاملا د تسلط خود گرفته.
هندي رسنوی خبر ورکړی چې د کابل د نننی بریده هدف د هند سفارت دی. د سیاسي چارو د یو څیرونکو نظر په دې ارتباط در سره شریکو. د هلمند په سنگین ولسوالی کې مو د سیمې د چارواکو په وینا لسلګونو بهرنیو سره لوي جګړې خبرو چې محلي پولیس هم پکې شکیل دي. څو تنو محلي پولیسو ازادي راډیو ته وویل
مسلای راکې او مسله په ماګ د مرمۍ په ماګ او مرته پر تنخوا پر وخت
دغه نوې عمله چې وسو د دا ډېره تاکتیکي او چمباز عمله و چې وسوله.
د امریکا ولسمشر له تروریزم سره د امریکا په جګړه کې خپل نوې تګلارې اعلان کړه. د سیاسي چارو لوی چړونکو سره مو د اوباما د نوې تګلارې په اړه خبرې کړې.
زه به کوم یو واځ د موږ سیمه هدف ته افغانستان او پاکستان یا د سیمه د شي توکل لري او معلومیږي چې دلته یو ډول سیاستونه تغییر په حال کې.
تر شپږ نیمه بجو شمیر نور مطالب هم د ازادي راډیو لروانی خبري مجلې اوریدلای شي. لکه څنګه چې موږ مخکې په خبرونو کې هم واوریدل په کابل کې نن چاودنې شوې دي او ورسره ډزې روانې دي. دغه پیشه په شهر نو کې رامنځته شوې ده. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل په ټلیفون را سره دی. سولمل صاحب، څنګه تر اوسه پورې تاسو تازه معلومات څه دي چې څو چاودنې شوې دي؟
بلې شپه البته چې جګړه اوس هم روانه ده. لکسن چې لونکي مخکې په جریان کې و چې دا 14 بجو کې لومړی 14 وسله 14 د روسي معلوماتو له مخې د ملګر ملتونو د IOM په نامه دفتر مخې ته شوې ده او هلته حمله کوونکي د ودانۍ دننه ورننوتلې دي او د مغزه د مهمیت نظم عامه باندې حمله کوي. خو د امنیتي ځواکونو د امنیتي مقاماتو د معلوماتو له مخې تر اوسه لري تلفات نه پولیس ته وشتي. د نور تلفات په اړه دوی فعلاً معلومات نه لري، نه هم ډېر جزئیات ورکړي دي. خو دوی په وینا یوازې هغه لومړنۍ 14 انتحاري حمله وه چې په هغه کې یو تن حمله کوونکی وژل شوی دی. فعلاً هم جګړه روانه ده. شاوخوا پولیسو سیمه محاصره کړې ده. جګړه فعلاً روانه ده.
دغه جګړه چې تاسو وایئ روانه ده، څرنګه ډزې ډېرې اورېدل کېږي او کنه متوقف وي او بیا ډزې روانې سي؟
بله، کله کله متوقف وي، بیا کله شدت پیدا کوي. په اول سر کې څو د راکټ حمله موسولې راکټي حمله موسولې خو فعلاً فقط میده میده ټکان اورېدل کېږي او په وقفي شکل دي، داسې متواتر نه دي.
بله، او بخشه تاسو په خپل د جګړې سیمې څومره لري یاستي؟ یعنی جګړه ستاسو له نظره په کومه سیمه کې روانه ده په مشخص ډول؟
جګړه د کابل شهر د کوی مرکز ته تیرمه. دلته د IOM دفتر دی، تقریبا 1 کیلومتر کې موقعیت لري. د فلن لکه څنګه چې دل کېږي او ځان نسبتا نارامه ده، خو ډېر میده میده ټکان اوریدل کېږي.
په خاص به کله دغه سي بریدونه په کابل کې وسول، کله ناکله به له هليكوپټر هم افغان ځواکونو استفاده کوله، یا نړیوالو قوا و څنګه هليكوپټر یا د سي الوتکه د جګړې سیمې ته نظر رسیدلې؟
نه نه، هليكوپټر نشته، فقط پولیس دي. زمنان دلته بهرانیان هم لیدل کېږي، د احساس ځواکونه هم لیدل کېږي، خو د امنیتي مقاماتو د معلوماتو له مخې دلته دوه درې تنه حمله کوونکي، دوه درې کسه وو چې د ملګرو ملتونو دفتر ته ورننوتلي دي. یو کس یې مړ شوی دی، فعلاً فقط مقاومت کوي، هليكوپټر نشته، فقط شاوخوا پولیس راټول شوي دي او منطقه یې محاصره کړې ده.
قسیم سولمل، مننه د کابل د نن ورځې د چاودنو په ارتباط مو د ازادي راډیو د خبریال څرګندونې اورېدې. هندي رسنیو خبر ورکړی چې د کابل د نننی برید هدف د هند سفارت دی. په دې اړه د سیاسي چارو له څېړونکي احمد سیدی سره وړاندې مرکه کوو، خو نړیوالو اژانسونو د کابل پر نننی برید ګڼ رپورټونه خپاره کړي دي. رویټرز اژانس څرګندوي چې لږ تر لږه څلور چاودنې شوې دي، چې لومړی یوې د کابل په وخت په څلورو بجو د شراره له برج سره وشوه. البته رویټرز اژانس دا خبره د کابل د پولیسو د یو ویان په وینا کړې ده. تر لومړۍ چاودنې نږدې نیم ساعت وروسته بله چاودنه وشوه چې په هغې پسې ډزې پیل شوې. رویټرز اژانس لیکي چې په دقیق ډول نه ده څرګنده چې د برید هدف کوم ځای دی. اسوسییټډ پریس اژانس هم دا خبره کوي چې د برید هدف معلوم نه دی، خو فرانس پریس اژانس لیکي چې حمله د افغانستان د استخباراتو له یو مرکز سره نږدې شوې ده. جرمني اژانس بیا څرګندوي چې طالبانو د کابل د نن ورځې د برید مسؤلیت منلی دی، او دوی وایي چې د امریکا د استخباراتو په یو مرکز یې حمله کړې ده. اسوسییټډ پریس اژانس په یو رپورټ کې لیکي چې د کابل د نننۍ چاودنې پاړه او بخښې د نننۍ چاودنې پاړه څرګندوي چې د ښار پر سر چاودنو لوګي راپورته کړي دي. دا چاودنه یوه اونۍ وروسته تر دې شوې ده چې د کابل په شاشې سیمه کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 15 تنه ووژل، او په هغه چاودنه کې 15 امریکایان هم ووژل شول. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل
دست فانایت وابسته شده در شهر کابل حوزه چهارم است. پلیس با تمام قوت و توانایی در این ساحه حضور در ساحه را کاملا در تسلط خود گرفته و احتمال از این میره که دو یا سه نفر از انتحاری ها در یکی از منازل جبهه شده باشه، اما ساحه کاملا زیر پوشش امنیتی پلیس است و پلیس هم تلاش میکنه که اگر انتحاری باشه یا مهاجر مسلح باشه اونا را از بین ببره.
د صدیق صدیقی په وینا مو واوریدل چې په پولیس هڅه کوي چې برید کوونکي وځپي، خو مخکې مو دا خبر درکړ چې هندي رسنیو له دې حمله وروسته وویل چې د برید کوونکو هدف په کابل کې د هند سفارت دی. احمد سیدی د سیاسي چارو څېړونکی او په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات دغه اوس له کابل په ټلیفون را سره دی. سیدی صاحب، تاسو دغه نظر د هندي رسنیو تر څه حد تاییدوي او کنه دا ردوي چې هدف د هند سفارت نه دی؟
دغه ساعت جنگ روان ده، برج شرارات په سنگ کې دي. تقریبا د نستان په سفارت کې 200-250 متر شاوخوا کې فاصله لري، بالا نه لري. زه په دې باور یم چې هلته یو دفتر ده، د یون دفتر و یا د ملل متحد دفتر ده چې د امنیت نظم عامه په سنگ کې دي. داسې ویل کېږي چې دلته دوه یا درې تنه هندیان کارمند وو په دفتر کې، یعنی دفتر یون چې هلته دي. اما زما باور داره چې هغه ربابت چې د افغانستان او هندستان سره نږدې کېدونکي دي، محترم کرده سه په هندستان کې سفر کوي، ټول یوازې سیاسي کارپوهان نه بلکې ټول افغانان دا پیږي، دا ارزو به لري چې پاکستان خپل مداخله به زیات کړي. زه باور لرم چې وروسته چې افغانستان مناسبت د هند سره نږدې شوی، د پاکستان مداخله به لږ به نه شي زیات شي، یعنی دا آخري حمله به نه وي، نور به حمله وي حتما. زه داسې باور لرم چې هدف یا ترګیټ د هندستان سفارت و خورالجدي د امکانات آمده نهشه، د دې لپاره امکانات نه وو، یا هلته پولیس مضبوط وو، یا لار نه وو، دلته هلته کار شوی، حتما هدف د هندستان سفارت و.
سیدی صاحب، بخښنه غواړم، تاسو دغه اوس د کابل په کومه سیمه کې یاستئ؟
زه په مخروان کې یم، خو هغه معلومات چې زه لرم مخ تر اوسه جنګ روان ده، اما خارجي قوتونه اوس راغلي. زه داسې پوهېږم چې قوتي خارجي چې دلته راغلی، شاید په نیمه ساعت یا یو ساعت وروسته دا جنګ خاموش شي. د دې لپاره چې مخکې پولیس یوازې و، اوس امریکایان راغلی، خامخا ژر تر ژر دا جنګ مهار کېږي.
بله، د مکرویانو په سیمه کې چاودنه خو طبیعي خبره ده. تر مکرویانو ور هاخوا ته د ازادي راډیو د کابل له دفتر سره هم د چاودنه اورېدل شوې وه، خو په مکرویانو کې هم تاسو چاودنې اورېدلې دي؟
دو چودین ما اوریدلی نور باندې اوری دو چودین خط چودین ما اوریدلی البته تلویزیونګان رادیونه چې وایي هغه د دوز شروان نه راکړشن کوفتي اما زبط دی اخیلی هم چه کم لکم یا شل دقیقه یا سلوخ دقیقه روست دا مهار کیگی دیدی پاره چه اوس امریکایان داخل مداخله کری دا اغوپ مداخله که دا خامخا مهار کیگی.
احمد سیدی د سیاسي چارو څېړونکی مننه چې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مول موږ سره برخه واخیسته.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنا
زمو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2189 په ټول افغانستان کې اوري. بیا هم د یوې جګړې په ارتباط البته یادونه کوم که د کابل د جګړې په ارتباط مو تازه معلومات ترلاسه کړل بیا یې هم په روانه خبري مجله کې تر شپږنیمو بجو له تاسو سره شریکوو. هلمند ته ورځو. د سنګین په سروند کلا کې نن 15مه ده چې جګړه روانه ده. سیمه ییز چارواکي وایي د هغه سیمو د نیولو لپاره یې عملیات پیل کړي چې د طالبانو په لاس کې دي. په سروند کلا کې وروسته له هغه افغان ځواکونو عملیات پیل کړل چې په سیمه کې د بهرنیو طالبانو د موجودیت خبرونه خپاره شول. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی سروند کلا ته تللی او د دې جګړې حال راکوي.
کجه کې تصویر مده سروان کلا په یو شمیر کلو کې هغه وسلوال د افغان ځواکونو د عملیات پر وړاندې مقاومت کوي چې ویل کېږي اکثره بهرنیان دي. تر اوسه د غدریو پوسټو څخه یو نیول سوی دي چې څلور ځوړان دي. محلي پولیسو د مرمیو او مهماتو د کمبود لامل وسلوالو طالبان تور خوشی کړی دي. دغه عملیات چې د ملي اردو ملي او محلي پولیسو په څنګ کې د ملي امنیت سرتیر لخوا پر مخ وړل کیږي په دې خاطر ټکنی دي چې ملکی کسان ته پکې زیان ونه رسیږي. د ملي اردو د 215 میوان کول اردو مشر ارکان حرب سید ملک وای د سروان کلا د سکوت او پرسنګین د سر حمله مخینه ولیده. هغه وویل په لنډ وخت کې ځواکونو په عملیات کې ډیر پرمختګ کړی دی.
تعداد زیات شته دي. موثریت د خارجي طالبانو دلته فقط د مین په خودلو کې دوی خاص مهارت لري. متخصصین دي. نور د ځمکې اراضی سره دوی نه دي بلد. تلفات ورکوي دوی. دوی وظیفه فقط د ریموټ سره د مین اړول.
د هلمند والی او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس د شمیر نور مسلمان سره د پنځمې پوره سنگین ولسوالۍ ته ولاړل چې عملیات ته نږدې وګوري او د سنگین خلکو ته ډاډ ورکړي چې افغان ځواکونه یوازې نه پرېږدي. ولی تورن جنرال محمد نعیم په سنگین ولسوالۍ کې رسنی تور د عملیات په وړاندې مقاومت بهرني طالبان کوي چې شمیر سلګونو ته رسیږي. هغه ویل اوس هم په سیمه کې جنگ روان دی او خلخل ډزې اوریدل کېږي.
فعلا د صاحب بسیار از طرف دښمن محاصره است. جنگ جریان دره.
ولی په سیمه کې د محلي پولیسو ساینه وکړه او د هغوی سره د وسلو او مهماتو د ورکړې ژمنه وکړه. د سروان کلا د سیمه محلي پولیس وایي چې دوی کافي وسلې او مهمات درلودي نو وسلوالې سیمه ته نسو ورتلای. دوی پر وخت د معاشونو د اجرا ترڅنګ د سقیلا سلا غوښتنه کوي. د سروان کلا محلي پولیس دمګړي د نورو افغان سرتیرو په څنګ کې په عملیاتو بوخت دي.
موږ سلای راکې او مصر کوم اف کړم مرمۍ کوم او موږ خپل تنخوا پر لاسو
حساب کې او دا سلای سپری نه
نو دغه نوې عمله چې و سوي دا ډیره تاکتیکی او چمباز عمله و چې وسول اول د واره په مینو په انفجارو نر و شدي او کشنیان مړه کړل شهیدان یې کړل. وروسته تر هغه عمومي پر پوستو باندې جنگ شروع کړي چې په دې کې خلکو لیدلې دي په بازي ماجتانو کې چې داسې خلک ورسره دي لکه چشنیایانو پنجابیانو.
د سیمې خلک وایي د طالبانو په لیکو کې داسې جنګیالي هم ویني چې دوی یې نه پیژني او د کلیوالو سره ناوړه چلند هم کوي. طالبانو ویلي دي چې په سروان کلا کې د پولیسو کمانډان جان او د غاټه پولیس وزیر دي خو دولتي مسؤلین دغه خبره نه مني.
خبری مجله اوري.
په روانه خبری مجله کې کومو چیرته د کابل د نننی بریټ په ارتباط تازه معلومات ترلاسه کړل له تاسو سره شریکو. د ازادي راډیو خبريالان د جګړې په ساحه کې دي. ولسمشر باراک اوباما له ترورزم سره د امریکا په جګړه کې خپل نوې تګلارې اعلان کړه. اوباما په دې ترڅ کې د ملکی وګړو د مرشوب لید مخنیوي لپاره د بي پيلوټ الوتکو پر حمله یو لړ محدودیتونه ولګول. د کڅام د بریدون قانوني اغیزمن او د هغو غوښونو پښندولو کې چې امریکا ورسره مخامخ ده مهمو بلل او د هغو دفاع وکړه خو په دې برخه کې ځینې محدودیتونه هم اعلان کړل. د امریکا ولسمشر پرون په خپل وینا کې دا ومنله چې په دې حملو کې ملکی خلکو ته زیان اوړي، خو یادونه یې وکړه چې په جګړه کې د ملکی تلفاتو اصلي عامل ترورستان دي او د هغو مخه باید ونیول شي. ولسمشر اوباما تیرونی د مشکوکو ترورستانو پر ضد د بی پیلوټ الوتکو پر حملو محدودیتونه رسمن اعلان کړل. د نویو معیارونو لمخې هغه څوک چې په نقشه کې شي باید د امریکایانو لپاره سمدستي او دوامدار ګواښ وي. په داسې حال کې چې مخکې معیار دا و چې هدف باید د متحده ایالاتو لپاره د پام وړ ګواښ وي، د اوباما د نوې تګلارې او د افغانستان او سیمې پر راتلونکي د هغې د اغیزو په اړه احمد تکل د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځله استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې.
ستانکزی صاحب، تاسو د ولسمشر براک اوباما وینا واورېده او په هغه کې یو مهم ټکی دا و چې امریکا له تروریزم سره په جګړه کې له دې وروسته په ډیر احتیاط سره غواړي عمل وکړي او په دې لړ کې د بی پیلوټه الوتکو حملې هم محدودې کړې دي. له دې سره فکر نه کوي چې د امریکا مخالفین، د افغان حکومت مخالفین په سیمه کې نور هم زړور شي؟
یا د نور حل چې پاکستان کې هغه درلودې د یوې د پر لوی تهدید همدغه هوایی بمبارمان و چې د استخباراتي منابعو پر مبنا بمبار کړی دی. وی سیمې کله کله به په دې کې البته تېروتنې هم سوي. ډېر واضح ډول پر دې مورال غښتلی شي او هغه هوایی تهدید چې وجود درلوده هغه به لږ کم شي او حتی کېدای شي د جګړې بڼه هم تغییر کړي.
د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د نوي حکومت دریز به په داسې حال کې چې د سولې د خبرو اترو ژمنه هم له وسلوالو مخالفینو سره کړې ده، په دې برخه کې څه ویل امریکا سره پاړي کو کې د افغانستان لراتلونکي حکومت سره؟
دا به نواز شریف او د دې نوي حکومت ته یو نوی زیرې وي، د لپاره چې دوی د خپلو انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې هم په دې مسلې ته اشاره وکړي چې امریکا له به وغواړي په امریکا باندې فشار راولي چې تر څو د ډرون الوتکو په عملیاتو بندیز ولګوي. دا خپل پاکستان ته یو شین چراغ ده او د نواز شریف لپاره باید یو ښه خبر وي چې په دې توګه کولی شي هغه ذهنیت چې پاکستان کې د پاکستاني طالبانو په عبارت د اسلام آباد تړل له امریکې سره او د هغه نږدېوالې تر سوال لاندې راولي، د نواز شریف موقف به متغیر کړي او همداشان دا به هم ورته یو امتیاز وي چې کله نواز شریف وغواړي د پاکستاني طالبانو سره مذاکرات کې شروع کړي دا به ورته امتیاز وګوري چې
په داسې حال کې چې ځینې امریکایي کارپوهان دا وایي چې د تروریزم پر ضد جګړه ښایي څو لسیزې دوام وکړي، تاسو د امریکا راتلونکی حضور په سیمه کې څه ډول وینئ؟
زه به کوم چې امریکا په دې سیمه کې د اوږدمهاله شتون هیله لري، اما دا په دې معنا نه ده چې ټول د تروریزم جګړه یوازې په دې سیمه کې متمرکز کړي. د تروریزم سره د جګړې مسله او زیات ارتباط ورکول کېږي د منځلي ختیځ مسایلو ته، په دې معنا چې د حزب الله د سازمان مسله ډېره جدي مطرح ده. همدارنګه کرار کرار ایران د حزب الله سره تړاو په ارتباط کېدای شي تر فوکس باندې راشي. همداشان د افریقي مسله، په افریقي کې د جزیره اسلامي بنسټپالو ډلو فعالیت چې امریکا ورته تروریستان وایي، یمن مثلا کېدای شي په دې کې شامل اوسي، دا په اروپا ته کېدای شي وغځېږي. دا مسله زه فکر کوم یوازې د موږ سیمې هدف نه ده، د څو لسیزو مسله دا، یعنی په دې معنا چې امریکایي د ستراتیژۍ په عنوان مطرح مسله ده. یوازې او یوازې افغانستان او پاکستان یا دا سیمه نه شي احتوا کولی، او معلومېږي چې دلته یو ډول سیاستونه تغییر په حالت کې دي.
اما ستانکزی صاحب، مخکینی تمرکز افغانستان او پاکستان وو، نو په داسې یو حالت کې چې تمرکز له افغانستان او پاکستان نه لري کیږي، دلته د پاکستان راتلونکی حکومت د نواز شریف په مشرۍ چې په یو ډول سره له اسلام پالو ډلو سره نږدې اړیکې لري، د سعودي عربستان دریز، د افغانستان لري کېدل، دا ټول ستاسو لپاره کوم پیغام راوړي؟
د ما لپاره که په مختصر ډول واندې ستاسو مطرح کړه، که چېرې وضعیت په همدغه ډول دوام پیدا کړي، په یقیني ډول د اسلام آباد او واشنګټن سره نږدې شي.
او د افغانستان راتلونکی به په دې کې څنګه وي؟
دا به د پاکستان په سیاستونو پورې ارتباط ولري. د اسلامي نړۍ په تېره بیا د سعودي عربستان په موقف پورې به ډېر تړلی وي چې څومره کولی شي افغانستان ته اهمیت ورکړي، او همدارنګه دا به په افغانانو پورې ارتباط ولري، د افغانستان په دولت پورې ارتباط ولري، څومره کولی شي له وضعیت نه مثبته استفاده وکړي او د خپلو ګټو په محور وڅرخي.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی.
راپورونه تبصری او مرکی په خپل وخت لا ازادي رادیو وري.
په روانه خبرونه کې د کابل د نننی بریډونو په اړه تاسو ته معلومات ترکو، خو اوس د پاکستان په اړه یو مرکه لرو. په بلوچستان کې د ورکو بلوڅو د موندنې اتحادیه وای د ورکو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راځي، خو کمیشنه او د هغوی مړي هم تر ورستر بلې پسې زیاتی شي. د دې اتحادیې یو سپینجیر مشر ماما قدیر بلوچ چې زوی هم وژل شوی وای د ورکو خلکو شمیر اوس له 400 تر رسیدلی دی. ل نو موړې سره د ازادي رادیو خبريال برکوال میاخیل مرکه کړې ده او نمرې ترې پوښتلې چې تیر کال د میاو جون په میاشتو کې د بلوچستان د مړو شمیر شاوخوا 450 څنګه په سش کال د غشمیر زیاته شوې ده. هغه وویل
دا ورځ په ورځ دوی زیاتی کم نه کوي، اپریشن کې سلور کسان پنځه کسان یا لس کسان لگا دا مشکی کے اپریشن اوسو درې سلور میاس مخته د دې اپریشن کې ډیر کسان موږ یو ځای دوی یوړل او پنځه کسان دوی یو ځای هغه یو ورځ کې مسخ شوه لاشونه مشته ور کړی. دغه رنګه هر ورځ پنځه شپږ اته مشته لاشونه ملاوي چې د دې وجه دا کال کې زیاده تعداد اوسو.
تیر کال چې د ملګرو ملتو چې کوم حیات یا پلاوی دلته راغلی و لاغه سرم تاسې ولیدل لاغه ورستم په دې کې هیڅ کمای نه راغی چې دا کوم ورک خلک دی هغوی پیدا نسول.
هغه خو خپل رپورټ ورکړي کوم ته د موج یو سل ډیر کسان غل لا پته افراد مسخ شوه لا شوغه لواکین سه تسلی سه اوردلې د دې بیانونه گواه هم د دوی راولې و موج د دوی سه بیا د تصدیق وکړي چې واقعي هغه وخت موج سوار لزر لا پته خلک وسو بالا مسخ شدہ لاشونه دیتا موږ لیستم ور کړی، مسخ شدہ لاشونه تصویرونه موږ ور کړی دیتا کی دا غته
نو دا ملګرو ملتونو د دې رپورت تاسو ته څه ګټه درور رسیدنه؟
ګټه خو موږ ته نه رسیدلې دي. موږ یو جدوجہد دی خپل ازادي د پاره، ملک وطن د پاره. دا لاشونه یا دا بیگوا خلق موږ تک ملاویږي، موږ څوک ارمان نه کوي، موږ تسلی سه خپل لاش زو وصول کو او راولو شودا په قبرستان کې هغه دفن کو. اوس موږ اموخته سوي دي، دنیا اموخته کړي دي مشتدا قبضه گیر کې اوس موږ لاش وینو لکه دا ازما خپل زوی جلیل ریکی لاش را لې چې په خپل په خنده پېشانی دې وصول کړي دې کوښنه زوی او بیمار دې زړه پنځه کال غو هغه ته ما اشکار کړي کې دغه دا استا پلار دې د نن د لاش راغلي دي وی ګوره په خپل مخ کې تاسو ان تاسو موږ ویلې کې دا بار ملک ته ولاړ دې یا دلې دې یالت دې، لیکن نن هغه استا پلار لاش راغلې دې. بیا دا کوښنه سوال وکړي ما سره کې دا ازما پلار ازما بابا چا شهید کړي دي، ما دا پاکستانی ایجنسیان شهید کړي دي.
قدر ماما تیر حکومت کې خو ستاسو د رپورت له مخې ګڼ شمېر نور بلوڅ ځوانان ورکسول او ستاسو د وینا له مخې تر 2000 پورې د دوی مړي پیدا شوي دي. اوس چې نوی حکومت راځي د مسلم لیگ نواز ګوند د نواز شریف حکومت جوړیږي، له دوی څه هیله څه امید لري چې آیا دوی به دا چې کوم ورک خلک دي د دغو په موندلو کې به یو څه وکړي؟
هر تیر حکومت موږ وایو دا ظالم دی. تیر حکومت څه آنے والا حکومت کې مختار روان دی دا غیس زیادہ ظالم دی. دا نواز شریف ہو دا مخ کے ہم وزیر اعظم ہو دا ملک دا مشت چشور کرے مجھ باندے یو ایٹم بم علتا تجربہ دا پارا بلوچستان کے دوی سلیکٹ کرے کہ دا بلوچستان کے دا بم پٹاؤ کوم او دوی مرسی تا نن پوری مشتا آغا اثر دے یو خلطی ناجوڑ دے گرد سرا آغا علاقہ کے اس یو شے نہ پیدا کیجی نہ انسان نہ حیوان نہ فصل نہ یو شے هم نکیجی او د دې سم موږ بالکل امید نه لرو.
د بلوچستان یالت د بلوچو د یو قومي مشر سرګندونی مو اوریدې د قدیر بلوچ سرګندونی. اوس کابل ته ورسو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په ټلیفون دغه وسویل چې په کابل کې د دوی کسانو لومړی د موټر بم چاودنه کړې ده او له هغه وروسته د امریکا د استخباراتو پر یو مرکز حمله کړې ده. زبیح الله مجاهد زیاته کړه چې د دوی د وسوالو د شمیر په اړه دقیق معلومات نشي ورکولی، خو له هغوی سره ځانمرګ واسکټونه شته او له ځینو سره راکټونه هم شته. کابل ته ورسو له خپل خبریال قسیم سولمل څخه ورسول سب تاسو تازه معلومات په دې اړه څه دي؟
بلې شبر صاحب، البته لته کله ناکله زید نقیس معلومات مورکول کیږي ځکه چې سیمه پولیسو ماسته کړې ده. په صورت او روسي کوم معلومات چې مشته چارواکو راکړي دي د کابل امنی قماندان ایوب سالنګي خبر اعلان تویل چې ول د اتحاد څخه 15 کس په دې تعمیر کې البته د ملل متحد د دفتر څنګه ته یو شخصي ودانۍ ته 15 کس راغلي دي یوه په اول سر کې ځان انفجار ځان تور کړی دی او وروسته په جګړه کې دوه کسه وژل شوي دي خو فعلا دوه تنه اوس هم په هماغه شخصي ودانۍ کې د چارواکو په وینا شته او دوی لا هم مقاومت کوي میدان د تکان لا هم جریان لري جګړه اوس پرې ختمه نه ده.
سلیمان صاحب مننه د ازادي راډیو دا خبرې.